شیاو د ازادي رادیو د ساده خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په دایو جک پوری امریکایي چارواکي په وینا واوري چې د واشنگتن له لوري د پاکستان ځنډول شوې مرستې نشي $2 میلیارډ ته رسیږي. کابل د دې پریکړې تود هرکلی کړی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. اسلام آباد د امریکا د مرستو د ځنډیدو پر پریکړه عکس العمل ښکاره کړ. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو په اړه خبرې وشوې او حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر لور بالستیک توغندی ویشتی. د خبرونو تفصیل. پاکستان د امریکا لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې له امله د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغېز کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې اسلام آباد د امریکا له حکومت سره د امنیتي مسلو په اړه په تماس کې دی او په دې برخه کې لا نورو جزئیاتو ته منتظر دی. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم $2 میلیارډ ته ورسیږي. امریکا وایي پاکستان ته به تر هغې دا مرسته ورنکړي تر څو چې د هیواد په خپله خاوره د طالبانو حقاني شبکې او نورو سخت دریځو پر ضد جدي ګامونه نه وي اخیستي. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي او ولایتي شوراوي طالبان د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمن لوی لارې کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زور پیسې او باج اخلي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد صدیق پرون ازادي رډو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره ګام واخلي.
طالبان لارې بند کړې دي او د تجارانو څخه مالیات غواړي، پیسې غواړي. زموږ هم تقاضا هم د حکومت مرکزي څخه هم دغه ده په خصوص ولای دفاع څخه چې باید په دې باره کې جدي ګامونه پورته کړي.
بلورته د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمن لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لار پرانیستې پاتې شي او وسلوال وځپل شي پوځي عملیات په تر سره شي. د کونړ ولایت مرستیال والی چشاو خدری میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومو کسانو اختطاف کړی و. د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپل کورنۍ ته سپارل شوی دی. محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته د ځان د برمته کېدو په اړه وویل
د یو څه مرستیاله کبله اراده هم داسې وه چې زه هند ته باید تللی وی، خو چې مرستیا مې زیاته شوله تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته لاړ شم او د هغه لارې نه خپل تدایی وکړم. پېښور کې لږ برې ته نږدې څېرمه د نامعلومو اشخاصو له خوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول ما لا تر اوسه پورې په دې خبره باندې زه نه یم پوهېدل.
احمدی زیاته کړه چې دی نشي ویلی چې چا تښتولی و او په دې هم نه پوهېږي چې څرنګه او د چا له لارې خلاص او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کونړ مرستیال والی وایي فشارونو او ګواښونو یې روغتیایي وضعیت نور هم خراب کړی دی. محمد نبی احمدی زیاته کړه یو ورور یې هم نامعلومو خلکو نیولی دی چې تر اوسه لا تری تم دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه په خطر کې اچوي. نیکی هیلی زیاته کړه د ایران تر نه هاویا پوډی روسیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلی دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي رډیو ته رسیدلی دي د ایران د مظاهرو په ترڅ کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه بیړنۍ غونډه وشوه. روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی. د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي ویشتلی دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندی شنډ کړی دی. المسیر تلویزیون چې د یمن د شیعه و دی خبر ورکوي چې د لنډ واټن دغه بالستیک توغندي په بریالیتوب خپل هدف ویشتلی دی. او روسای خبر داده چې د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. امانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. امانوئل ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی شي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. نوموړي وویل دا ستړیا به موږ اړ کړي چې پریکړه وکړو، خو ولسمشر رجب طیب اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د پریکړه وستایله چې پاکستان ته یو شمیر مرستې ځنډولې.
انتظار دارم که تصمیمات اتخاذ میکنه، تصمیمات صلح و ثبات در منطقه کمک کنه.
آیا دا د افغانستان د حکومت د هڅو نتیجه وه؟ په یوه تفصیلي راپور کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان د حکومت بهرني سیاست ته کتنه کوو. په دې کتنه کې د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسته راوړلی چې د بېلګې په ډول یې موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم همدا د پاکستان د مرستو د ځنډېدو مسله چېړل شوې ده. دا هم خپرو او د فرانسې ولسمشر وایي په ترکیه کې له کودتا وروسته د خلکو له ځپلو سره په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د شمول امکانات ډېر کم شوي دي. د ګوړیا چارونیز تفریحي پروګرام هم د دې خپرونې جز دی. د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې شای امریکا پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ځنډنې کړې وي. پرون د نشتې 1 میلیارد د ځنډېدو خبرونه خبره شوې وو. د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان ته د امریکا د مرستې ځنډېدو ته په اشاره وایي هیله ده چې دا ډول پریکړې به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپله منفي تګلاره بدله کړي. پاکستان بیا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی او وایي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزه باندې منفي اغیز ولري. رضوان مراد د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو او د هیواد ته د سلګونو میلیونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولو ته په اشاره وایي کابل د هرې هغې پریکړې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف کیږي. د جمهوری ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هیله من دی چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریځ بدل کړي. ښاغلی مرتضوی وویل من انتظار لرو چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پر د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنۍ منفي دریځ مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. په همدې حال کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې پاکستان ته د امریکا د ځنډول شوې پوځي مرستې اندازه ښایي څه کم 2 میلیارد ډالر وي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پاکستان ته به د پوځي مرستې د ځنډېدو سربیره د هغو پیسو ورکول هم ښایي وځنډول شي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف په چوکاټ کې د هیواد ته ورکول کیږي. متحده ایالات وی دا مرسته به تر هغې ځنډېدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي نه وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په عکس العمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د مشترکو اهدافو د ترلاسه کولو په چارو د امریکا د پریکړې اغیزې به په مناسب وخت کې ښکاره شي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولی شي هغه ترسره کړي.
پرون داسې راپورونه خپاره شول چې واشنگتن به نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې تر هغو پاکستان ته ور نه کړي چې دغه هیواد په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نه وي ځپلې. نن د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا فرانس پرس ارشانس خبر ورکړ چې د امریکا د ځنډول شویو مرستو اندازه نږدې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم پاکستان ته د ځنډول شویو مرستو په اړه تحلیل اوریدلی شي، خو ځینې کسان او یا ځینې څیړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې امریکا په پاکستان باندې فشار زیات کړی دی. له لویه سره په 2018 میلادي کال کې چې نن د نوي کال شپږمه ده، د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي څرنګه وه؟ ځینې کسان انتقاد پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او ځینې افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې ونه توانېده چې په خپل بهرني سیاست کې د نږدې هیوادونو او لري هیوادونو ترمنځ توازن وساتي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبريالې ناجي صاپي پر راپور
په داسال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسراوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یو حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلی چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي، او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست للوی او لسراوړن څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډیر لسراوړن لري چې د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پولیس وا او اعلان سو پولیس وا په هغه کې د افغانستان د حکومت ډیر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی اسد همدرنګ ویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلوکلارۍ په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همدارس په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، اذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، ترکمنستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست دغه سفرونه له لاسراوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست وحده د بلابلو هیوادونو د سیالیو قربانی وو.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په بهرني سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمېر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات راڅرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی په دی اړه وایي.
د ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې ښې سیمه ایزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلي چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرنۍ سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر ښکېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکاني په دې اړه وویل:
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن یو موضوع داده چې امریکا وی پاکستان ته به پوځي مرستې تر هغو ورنکړي چې مخکې د دې مرستو ژمنه امریکا کړې وه، او امریکا اوس وایي چې دا مرستې به تر هغو ځنډ نه کړي چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نوي ځپلي. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په د ټلیفون له لارې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي، او د خبرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړي. همدغه د مرستو د ځنډ مسله نړیوالو چاپي خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
ل پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډیدو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولای دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غنا کې لیکلي چې ل پاکستان سره د امنیتی مرستو بندیدل د افغانستان د جګړې یو تازه لوبه ده. د ورسپانې په خبر کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ تفاهم یو ګډ ټکی موجود وي، هغه ل پاکستان سره د دواړو چلند دی چې هم حیاتی او هم ستونزمن دی. افغان او امریکایي مشرانو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو او حقانی شبکې په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. دغو دواړو ډلو ته د افغانستان د ډیرو بریدونو مسؤلیت راجع کیږي، خو پاکستان بیا تل رد کړي چې ګواکې دغو ډلو ته پناه ورکړي یا ملاتړ ترې کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلی چې د مرستو بندیدل به چاته زیات زیان ورسوي، پاکستانیان یا د طالبانو ضد نړیوال ائتلاف. امریکا د پنځمې په شپه اعلان وکړ چې د پاکستان له پوځ سره نږدې یو میلیارد ډالر مرسته ځکه بندوي چې دغه هیواد له تروریزم سره په مبارزه کې اړینه همکاري نه ده کړې. نیویورک ټایمز د پاکستان د پوز د هوایي ځواک د چارواکو خبري راخستي چې ویلي دي خاید خپل هواد هوایي حریم د امریکا په مخ وتړي. ورسپانې همدارس د زینو پاکستانی سیاستوالو خبري راخستي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ناکامیو د پټولو لپاره پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په نه همکاري تورنوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې په دې اړه لیکي چې امریکا ټول امنیتي مرستې له پاکستان سره وزندولې. د ورسپانې په لیکنه واشنگتن به تر هغه له پاکستان سره مرستې وزندوي چې دا هواد په واقعي توګه ترهګري ډلې نه وي ځپلي. وال سټریټ جرنال د پاکستان یو په حواله لیکلي د امریکا له دې کار ویره نه لري. ورسپانې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی خبري راخستي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې دوګونی لوبه مخته وړې ده. او یو اس ای ټوډی ورسپانې هم د پاکستان په وړاندې د امریکا په تازه پریکړې لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د پاکستان د تقابل په خاطر لیوې لوی ازموینې سره مخ ده. د ورسپانې په باور په پاکستان باندې د افغانستان په وړاندې د پالیسۍ د بدلون په خاطر د فشار راوړل د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په سر کې ځای لري. یو اس ای ټوډی ورسپانې په واشنگتن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د یو نړیوال مرکز د څیړونکي ډیوید سیدنی په حواله ویلي امریکا تل هیله درلوده چې پاکستان خپل چلند بدل کړي، خو دا ثابته شو چې د هغه هیواد ټول کارونه برعکس دي. د هغه څل مخې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر باندې لیکلي پاکستان د 2001 کال تر بریدونو راورسته د امریکا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو له تروریزم سره په مبارزه کې سمه همکاري نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د FM په 3.5 خبري شي. وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس په نړیوالو مسایلو ته مخه کړو. د فرانسې ولسمشر وایي اروپای ټولنه کولی شي ترکیه ته په دې ټولنه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت پیشنهاد وکړي. امانوئل ماکرون دا خبره پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رجب طیب اردوغان وویل په اروپای ټولنه کې د ترکیې د شاملې دوله لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
لخپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل په اروپای ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولی شي چې ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزې ماڼۍ کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیې د حکومت لخوا د زبونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپای ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زندانی کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون د 1.5 لک کسانو دندې وسنډولې. امانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له اروپای ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیې وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپای ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپای ټولنې ګامونه ښایي ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندانی کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 1,000 خبریالان زندانی شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې ترسره کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په جاپان کې پرون په زرګونو کسانو د خداتی په مسابقه کې ګډون وکړ. دا مسابقه کاکیزوم نومیږي او د نوي کال په مناسبت جوړیږي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د خطاطی په کلنۍ مسابقه کې ګډون وکړ. دا کلنۍ مسابقه د نوي کال په مناسبت جوړیږي. مسابقه د ډول په ژغ سره پیلېږي، خو په سټډیوم کې ورسته له هغه چوپتیا خپره سي چې ګډونوال په لیکلو بوخت سي. ګډونوال باید په 24 دقیقو کې دننه د خطاطی دوه بیلګې بشپړې کړي. تر 500 زیاتو له درې کلونو څخه تر درنوي کلونو پورې عمر لرونکو کسانو په دې مسابقه کې ګډون وکړ. د ګډونوالو د عمر او تجربې پر اساس ورته د خطاطۍ لپاره ټکي ورکول کیږي. د دغې مسابقې ګټونکي به په نورو مراسمو کې د فبروري میاشتې په 15مه اعلان سي. په آسیا کې په پراخه کچه د خطاطۍ هنر پر مخ وړل کیږي. ډیری په دې باور دي چې د چینایي ټکو لیکل فکر چټکوي او د توجه کولو وړتیا زیاتوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو. د افغانستان په اړه به په تیر 2018 میلادي کال کې دا مسله وسیرو چې د افغانستان اقتصادي وده څرنګه وه، ستونزې څه وې، او همداراز افغانان له خپل حکومت خوشاله وو او کنه سیاسي اختلافات د افغانانو د خوابدي او خپګان سبب شوي دي. دغه دواړه موضوعات په تفصیل څیړو، خو اوس به یو په زړه پورې مسله راواخلو. په امریکا کې داسې درمل جوړ شوی دی چې د چاغی له کمیدو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نسپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او لزینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موشکانو په بدن کې د وزن لزیاتیدو سره په یو وخت د چاغښ په حجرو کې د ان ان ام ټی په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښ د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي، د چاغښ په حجرو کې د وازګې سوځیدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټی پروتین نه پریږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځیدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاخ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موژاکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زما نوم محمد عارف دی، د میدان وردګو د ولایت څخه. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالي بستونو لپاره په کار باندې چولې ده، دا ډېره شفاف او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دا ده چې باید دوی زر ته زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر ته زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیله او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دا ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر ته زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر ته زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو د خن خواهش ده چې دا زما پیغام په روانه خپرونه اداري خپرونه کې نشر کړي تر څو د اړوندو چارواکو او پر کار موظفو خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچتللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوی او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیست باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي، دا د ټول ملت ټول کور ده. دا خارجان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به ورځ نه ورځ دې خاورې به لاس ټولي، خو دا ملت که جوړي به د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
زموږ خبرونه په ساجی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي او په منځني سبا 12 شپږ نیوی د رادیو لاري په افغانستان کې خبري شي. همدارس د اف ام په 3.15 ساجی رادیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې نیولای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اته په چیو ډیرش دقیقې شوي لاند خبرونه. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې له عمله د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزې منفي اغېز کوي. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسی شي. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي او ولایتي شوراوي طالبان د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لوی لار کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زور پیسې او باج اخلي. د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابو بکر د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمن لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لار پرانیستې پاتې شي او وسلوال وځپل شي پوځي عملیات په تر سره شي. د کونړ ولایت مرستيال والی شاوخه درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومو کسانو اختطاف کړی وو. د جمعې پښپه په جلال آباد کې خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده. محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د یو ورور له هم د نامعلومو کسانو سره دی او هغه برمته کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویلي ایرانیان د خپل بشري حقوقو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه په خطر کې اچولي دي. د یمن شیا یاغیانو ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي وشتل دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندۍ شنډ کړی دی. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار 19 تفریحي پروګرام لرو خو د سپورت لډګره یو خبر در سره دغه وس شریکو. په نیوزیلند کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ نیوزیلند کړی دی. په ټاکل یو 500 ورونو کې 315 منډي جوړې کړې دي او اول وبغړې سوسیدلې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د پاکستان تر اوسه پورې په 22.5 ورونو کې یعنی تقریبا دروښتم ورده 115 منډي جوړې کړې دي. 15 وبغړې سوسیدلې دي. نو پاکستان تر سخت فشار لاندې دی. یو داسې ښکاري چې دا لوبه به نیوزیلند ته په ستر توپیر بایلي. اوس په افغانستان سیاسي موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت تر څنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دا نه مني چې ګواکې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوو یو شمیر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات په ډیموکراتیک ټولنو کې وي خو په کار ده چې سیاسيون تر شخصي ګټو ملي ګټو ته لومړی ټوب ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هیوادوال بیا وروستیو سیاسي اختلافاتو ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې لپاره په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار وو. له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرسیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوی. او بل مهمه مسله لا تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. د یو ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولې. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلګو ملاتړ زیاتیږي. د ښاغلي مرتضوي په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
است. ورستی تحولات چې رامنځته شوی دا په هر اداره کې عادي امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لری کول په ټوله نړۍ کې د حکومت ولې عادي چاره ده او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دی. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک هم اندېښمن کړي. سمود وړاندې رویټرز خبری اژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلی چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امرې سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلی چې د مسلې سیاسي بې ثباتي لا زیاته کړې ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلی چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري د ملت درنو استازو موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او تا محمد نور له لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمیږي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم محمد اسحاق دی. ولا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په هکله ډېر شوی دی او خلک نگران دي چې دا مونږ کوم خاطر
زمانو عبدالوحید دی حیدری تخلص کوم د پانتون استادیوم. اختلافات خو ډیر دی د دوه ترمنځ ډیر دی واقعا د دې خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامني ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد اسف صدیقي بیا وایي کولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان له سیاسي اختلافاتو به د افغانستان اقتصاد ته مخه کړو. افغان حکومت وایي په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده زیاته شوې ده. مالیه وزارت وایي افغانستان په دغه کال کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. ځینې عام افغانان که څه هم د اقتصادي اړخه د افغان حکومت هڅیستی خو یو شمېر نور بیا وایي تر هغو چې د خلکو په ژوند کې تغییر نه وي راغلی او محسوس تغییر نه وي راغلی باید د اقتصادي ودې د ښه کېدو ادعا ونه شي. یوسف خان صدران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته په دغه راپور کې کتنه کوي.
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت د افغانستان خاورې ته رارسېدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالی وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه.
اکلیل حکیمی چې د نوې میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل دا وخت کورنی عواید اویا فیصده لوړ شوي دي.
رشد تولید ناخالص داخلي ما
دی وایي په 2018 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د اویا فیصدو په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورئ موږ له د یوه هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیکه هرات ته داخل سي او د دواړو هیوادونو مشران به همدغه اندیکه پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره همدا اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل شول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلی دی. غوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د غوادونو سره مرده په کار اپیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځینو غوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولی. د مالیه وزارت وایي په همدغه کال کې د غواد د نن د 22 سترو بندونو د جوړیدو تر هغه وروسته شو او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زر میګاواټه او نورو سیمه ایزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ در له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یو دوکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل
والا اقتصاد خو ډېر ژوبل دی، سړی عملا شی نه دی لیدلې. نو که سړی تراپوته یې موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرېږو، هلته هم ډېر وضعیت اقتصادي خلکو ورځ په ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر څه اورېدلي او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخ پر تاګ کړی دی، ډېر کارونه کړي، ډېر بندونه جوړ کړي لکه چهاربهار بندر، داسې نور بندونه. هره ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپو او د بانکي سکتور یو مسؤل روح الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
زه د اوس په 2018 دغه کال تیر شو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د 2018 لپاره د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد سوي بیرته د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت و ایسته سترغو یې هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپلوه ښه موده یادوي، خو ډېر داسې څه هم شته چې د دوی په باور لا یې هم دا مزل سخت کړی دی. ناامني چې د هېواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد، چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي. د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغیز لري، د بیکاری لوړ ګراف په مالی او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادیږي چې د مالی وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرسیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملی پرمختګونو شاهدان وي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخې تر دې چې د ګوریا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کرکټ د خبر به بیا در سره شریک کړو. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په نیوزیلند کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی دی. په 500 ټاکلیو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې جوړې کړې دي. اوس د پاکستان د بیټنګ نوبت دی. پاکستان تر اوسه پورې په 26 اوورونو کې 109 منډې جوړې کړې دي، 5 لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان له لوري زمان ډېر ښه لوبېدلی دی، تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي او نه دی سوځېدلی، او له ده سره شاداب په 20 منډو ولاړ دی. د پاکستان نور مهم بیټسمینان لکه اظهر په 6 منډو آوټ شوی دی، بابر په 0 باندې آوټ شوی دی، حافظ په 1 رنز آوټ شوی دی، او ملک په 14 منډو آوټ شوی دی، او کپتان سرفراز په 8 منډو. اوس هم د ګوډیا چارونی سفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوډیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوگو آوری دنکو سلام. پخوا بخلگو لخطر طول زان ساتا، خوز، پزه، غاخونا، غوکونا او نوکان ساتی. او راست بلی پا هر سکی تغییر رازی او آن دخمانویو هم تغییر کرده. دعا کوئی چې خدای مو له هرې بلا وساتي. اسې هم د بلاو وخت دی. خدای مکړه چې د کومې یوې پنجې ته ورنشئ. د خپرونې په پیل کې مو د لویو شورا تالار ته بیایو.
ښاغلیو آغلیو، ښه راغلاست. نن له اجنډا نه پرته غواړم په یوه مهمه خبره له تاسو سره وغږیږم. ګورئ، موږ او تاسې قانون سمو او قانون قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر دی چې عمل نه پرې کوو خو نه کوو. لا اقل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک ته کینو، نو ګومان کوو چې زورور د زمانې همدا موږ یو. په رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو، په وزیر هم بند نه یو. اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو. په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې. باور وکړئ چې ویښتان مې جګه شول. دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا، روسیې، چین او یا هم انګلستان جمهور رئیسان وي، هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي. حکومت ته قدي اختار ورکوي. که دې داسې ونه کړل بیا به کله نه کوې. بیا دې نو نه پرېږدم. په 2 ساعتو کې به لمر راکوزوې او په 500 ساعتو کې به سپوږمۍ. حتی وایي چې قانون نه منم. په قانون مې چورت هم خراب نه دی، په قانون پزه هم نه پاکوم. قانون به څه وي او کار به څه وي؟ خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري. د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري، څومره خلک ورپسې ولاړ دي. یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی او په دوبای، استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هیواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري. که سخته پرې راغله غلی به وتښتي.
رئیس صاحب، اعتراض لرم.
مهرباني صاحب ووایه.
تا خو ډېر ښه خبرې وکړې او ډېر د خو فرمایل رئیس محترم. دا موږ لکه چې مولی در تخکارو. یوازې له خپلې کورنۍ څخه 50 میړه لرم. سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکېږي. د ورځې 16 ډالره مصرف لرم. دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس، دا مې د باډیګاردانو، چاپروسانو او اردالیانو مصرف دی. بیا ښاغلی رئیس، قانون زه جوړوم، قانون ما نه جوړوي. دا د تا خبرې داسې معنا لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کی او بیا احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوزوم یې مه. دا داسې معنا لري لکه یو کلال چې له خټو منګی جوړ کی او بیا د منګی امر ته ناست وي. اوس موږ هم قانون جوړوو، قانون موږ نه جوړوي. په خبره ځان پوکا
ښاغلی. قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګی جوړول توپیر سره لري.
یعنی چې زه کم اخلم، زه لیونه یم او زه پس نه پوهیږم؟
نه نه، خدای دې نه کوي، ما داسې نه دي ویلي.
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم.
وکړئ بیبي، څه وایې؟ مهرباني.
ښاغلی رئیس صاحب، ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی. ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو، ډالرو، موټرونو، باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو، حکومتي نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده. که دا شیان نه وای، بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو. قانون قانون دی او باید احترام یې وشي، او له ټولو زیات یې دغه د پیسو کور وکړي، ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي.
زه هم اوس قانون نه منم، زه یې لاس موټر لندن اخلاص.
د غړي اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د شخصي روختونو اعلانونه ته چې وګورئ، نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم. خو چې ته نه وشي، نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي، او تعبیر یې هم سرچپه راووزي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شئ.
ای گیډه می اوف، الا گیډه می اخمر شوم. وای 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 وای،
ډاکټر صاحب چیرته دی؟
ته درې چې دغه فورمه درته درکم. ها،
د څه شي فورمه؟
دلته چې ناروغ راشي، لومړی ورته فورمه چول کیږي، فیس تاویلیږي، بیا ډاکټر ته معرفي کیږي.
ژر کوه لوري، زوی مې ډېر په عذاب دی، ته وګوره څونه په عذاب دی.
نومې څه دی؟
انارګل.
د پلار نومې؟
بادام ګل.
د نیکه نومې؟
انزرګل.
څو کلن دی؟
28 کلن دی.
متحل دی که مجرد؟
مجرد دی، ښځه مولا نه ده ورته کړې.
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی؟
د نس درد له واده سره څه؟
بابا ټوکې مې وکړې.
نرسې لوري، دا د ټوک وخت نه دی، کار ژر خلاص که.
ښه، څه تکلیف لري؟
نس درد کوي، ګیډه.
ښه، زر افغانۍ راکوي.
ولې د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی؟
نه، فیس 300 افغانۍ دی، و 100 افغانۍ ضمانت اخلو.
د څه شي ضمانت؟
ها واخله، راځه ډیر بس مه کوه. ماینه خانه چیرته ده؟
داسې مخامخ چې لاړی، بیا چپ لور ته وګرځئ، بیا چې مخامخ لاړی، ښي لور ته وګرځئ، درېمه دروازه ده.
راځئ. او نرسې، دا د ډاکټر ماینه خانه خو کلب ده؟
کور ته به تللی وي، په دغه بل دهلیز کې نوکریوال دی، هغه ته ورشئ.
او که هغه نه و؟
هغه به خامخا وي.
سمه ده، ور به شو.
اخ مړ شوم، ګیډه مې چوي نور.
بلای چوي، هر وخت مې درته ویل چې کم اخوره کم اخوره، اوس به دې د حال نه و.
غلی شه، هلک په څال دی او ته څه ورته وایې؟
چې اوس د ډاکټر پیدا سي.
ته دغه دروازه ور خلاصه که.
ښه، دغه دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، د زوی مې په نس درد دی.
ماما زه ډاکټر نه یم، پیره دار یم.
دلته په کوټه کې پیره کې
دروازه مې کلکه کړه، ما وی دلته به ویده شم.
نو دا د ډاکټر سپینه چپن دې څه د پاره اغوستې ده؟
ډاکټر صاحب نه و، ما وی راځه دا چپن واغوندم چې څیره مې د ډاکټر په څیر کیږي او کنه.
نو نوکریوال ډاکټر چیرته دی؟
نوکریوال نه دی راغلی، لکه چې د ملګرو سره جلال آباد ته تللی.
نو اوس دا ناروغ چاته ورښکاره کړو؟
دغه دی، ماته مو راښکاره کړه او ریسپشن یې به هم لیدلی وي، نورې چاته ورښکاروئ؟
ولې په دې دومره لوی روغتون کې د شپې له خوا هېڅ ډاکټر نه یې؟
نه ماما، زه یې ناروغ مو ژر کوم بل روغتون ته ورسوئ.
اخ پلارا!
آزویا حوصله کوه، حوصله کوه،
تشناب ته ځم.
دا څومره ښه، ځکه خدای کول پرته له ډاکټره ښه سوی د خیره. پیره داره، تشناب چیرته دی؟
دوه درې تشناب ټول کلب دی، چیرته له روغتونه د باندې کومې ګوښې ته که
دا څه وایې؟ نو تاسې نو څنګه کوئ؟
څنګه کوو، موږ هم چې مجبور شو د باندې وځو.
دغه نجلۍ څه شوه چې اوس دا پیسې ترې واخلو؟
هغه کور ته لاړه، همدغې ته ناسته وه چې کوم ناروغ راشي او د ټیکسي د کرایې پیسې ته بوج کړي.
اوف اله وی پلاره، ژر مې کومې ګوښې ته ورسوه، په پیسو پسې مه ګرځه، بلا ورپسې.
زویه که دې ما منې، همدغلته د همدغه دفتر په مخ کې ورته کښېنه چې ور معلومه شي.
نه ماما، پام کوه، د خدای دپاره د باندې وځه، ما ته کار مه جوړوه.
لعنت دې په دا داسې روغتونونه شو. کښېنه زویه، کښېنه، همدلته د زړه تش.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سمسور واحدی، ستاره امینی، حیاور یخیل او رنا هوتک. کل موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوکس پکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غگی دین شوم درت می دیر و جنل وا می بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا Thank you.
تدبیر چاره سپیا وړه تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې وخا ل دردنا نندیا شیر تپنا را وڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دتو